سلامونه د ازادي رادیو سارنی خبری مجلې ته مو زه صفی ولستانګ زه خره خلاصتویم. نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2000 شپږم کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو. په کندوز کې د طالبانو امنی قمانداني د خبريالې ناظري رشيدي نیول تایید کړی دی. دغه قمانداني د دوشمې پرست یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشيدي له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پېښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظري رشيدي او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظره رشيدي د تېرې سه شنبې پرست نیولې او نامعلوم ځای ته لېږدولې. ناظری خور حاجری د یک شنبه پر از ازادی رویتو ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاسو پخې تړل شوی دی. د مرسانو خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلی. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونۍ ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومی اجدي له څلېرشتمې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر څلورمې به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لوېدیځ کې لکتر لګ شپک پولیس وژل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي وسلوال مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولس والی کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورکزیو کې په دوو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبه د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یک شمه پرسپ ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې. دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړی چارواکی ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړی چارواکی ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ام مولوی عبدالكبير په خوست کې د قومي مشرانو یو غونډه ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دې خبره په قرباني او رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف غنی او وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو نړۍ لسترګو پټی پاتې شي. جزئیات د اسد الله لودین پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالكبير وایي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر د غسرګندونې د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدی او څو نور ولسوالیو د قومي مشرانو غونډه تکړی چې ملي ټلویزیون خبري کړی دی.
امارت ملت په شریک قرباني ورکړي. په شریک قرباني کې د امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د ملت سره شریک نظام دی. په شریک به سوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکو نه په اوره کې نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ولا خپله صحیح شوتا نیر چې څه مشکل لري د نرخ دی ویا.
دا په داسې حال کې د 13 اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړي. نوموړي په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړون کې به له سخت چلان سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکه چې بی ځای او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عملان به مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت له پایله د آزادو رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوی فرمان او سرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دوه فرمانونو لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ته خبر شي. هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکه وکړي. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي.
مدني فعال سمې سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغېز کوي. دای وای ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند د محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غږ چوب کړي، د هغه چا په ضد غږ چې لومړني حقونه یې ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو لکبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکو فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی یې تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په غوټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړ چې له ایران سره سوداګري کوي. کالی ترامپ د دوشنبه په ورځ نا وخت په خپل ټولنیزو شبکې ترو سوشل کې ولیکل هر هغه واټ چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ایران چې پراخي مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګری اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره په ترتیب پراخي سوداګریزي اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمه تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په خبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولای شي د نسبی آرامۍ وروسته د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګري کړکېچ تلمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمو ورزویلی او ایرانی مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یو آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کونکو یوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړ چې په ایران کې لاریونونه درې میونې ته داخل شوي. مظاهرې تیره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټولې واته وغځېدي او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. لدی چالت د شاوخوا 15 ورځو راځي انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ جوبلو کرشمیر په خپلواک توګه د تایید وړ نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مال لاغوي هیڅ اوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په خبرګون تاوتریخجن لارونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لارونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د خوځو د حقوقو یو افغان فعال او خبريال یاسمین نبیزاده وای یو خوري چې نګدې شپږ میاشتې مخکې لخپل کورنۍ سره ایران ته تللې ل 13 ورځې رئیس ور سره هیڅ ډول اړیکا نکېږي چې لاملې دوی ډیر اندېخمن دي
چند روز به ایسو بخاطر
لطیر و تورزی را هیس میل خور سر هیس دولاری که نلرم زکر انترنت قطع دی او دا وزیعت مگل پر دیر اندیخ منون که دی هیس دول دخور دا مرگوشوان پر دا هیس معلومات نلرو
بودن و سلامت از اونا ما نداریم
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي وروري ایران ته د خواري مزدوري لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی انټرنټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي خپل ورور ته ډېر اندېښمن دی ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي کور مې ډېر اندېښمنه دی هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي لډلی یونس محمدی ازادي راډیو ته ویل
همیشه طبقات متضرر
دي وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډیر زیان ګوري په ځنګل ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسې او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه پلاس ورکړي پلارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوان نه یو د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دیاړه لیکلو ډډه وکړي ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دی باید حالت د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي
او متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لاتمی راورسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په خبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لږګونو کسانو د وجل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستلې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران مسله کې پات کیږي یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د ورستي وضعیت لامل سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې عمله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي دوی ازادي روډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران لارې هند زیا او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي جزئیات په دغه ریپورت کې
خسارات خو بدون شک کې زیات
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خام موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله هر ورځ ورته درنه مالی زیانونه اوړي
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمینی په بندر کې ولاړ پاتې دي بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېره زیاته ده
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله لري هند ته صادروي هم ورته شکایت لري
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوی دی نو موږ د مودونو د پاره غټه صدمه ده چې د موږ د نړۍ میوی تازه میوی د سرتخانی نه دوري او هم راځي چې مقاومت نه لري دا چې د ورځې ورځې تیری ګټه خو روزانه په موږ باندې لاس کې ځل زر افغاني د مشتي سرتخانی لري ترانسپورت راځي او نور هم معلومه کمزوري کېږي خرابېږي
کله مونږ نه خرابه چې مونږ استاجد ودرې لکه دا لږه تزره لکې په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې دې چارې هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. حاجي بشیر چې له ایرانه تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بېلابېلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د طالبان حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوقو تر لاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په خبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلروي د نوملیکنې او حقوقو تر لاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد جواب تر لاسه کړي. جزئیات د فیروز عزیزی پر ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کیږي ولې ډېر خلک دي ته دغه فکر کوي چې پر پټم یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې زیاده 15 زره 3 زره 4 زره نه پر پټه باندې مفاهیم شي په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول ځ خپل نسم کولای آنلاین ولې مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز دغه دی مال اگر مرا خیاس په هغه وزارت مالی سره په عملی لري چې په تونې څه زما نو وات سره خو دا یو ورکر څه خلاصي دي دا دي مشکلات زه خلیر د واقعیت سره.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل اله من دی چې دا بهیر ساده سی
امی امکان نه دره ینه ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده. مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو اول سوالی او اولیتونو کې دا سانتیا ویډیری محدود دي. مثلا څوک چې په سریپول یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ تلاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي وی پانه څنګه ومومي. د متقاعدین عمر له 15 پیته تر اتیا کلونو پورې دي. ټول له اصلي ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدون وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق تر لاسه کولو د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانا لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همداراز یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي رادیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویبسایټ ادرس د لاسرسی ورنه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته د معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو رد ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار پاره ازادي رادیو ته وویل
کورا می تایمرایله کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن
دوی همدا پړهونه بشپړه کړل خو اخر کی باقی را وتل ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازې د زینو متقاعدینو د غږ غلی کول لپاره دی چې لاریونونه به کول او غوښتل یې چې خپل حقونه ترلاسه کړي
د کابل خاري وی اوسیدونکو چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتم از بابا دم تقاعد نامیدشان
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه راخیسته تر دې وروسته یې هم نواد کوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو ته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوی د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه ډیر دی د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو یوشمیر افغان خزی وایي د خزینه امامونو تړل کېدوې ورزنه ژوند لستونزو سره مخ کړي دوی ازادي رادیو ته ویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو او داخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو منځل په ورځ ورځ وزندوي د خزو د اقونې یوشمیر فعالان وایي د خزینه امامونو تړل کېدو د خزو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړي او د دې پر روزنی ژوند او رواني آرامتیا منفي اغیز کړي جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
ما روز مشتم که پروژه افتتاح شد د ای پروژه
موږ هر ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي موږ یوازې په ورځ کې یو ساعت کله ناکله دوه ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي
د کابل ښار د تایمنی او د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچمیانې بېخي زیاتې دي د ورځې یو ساعت دوه ساعته برق وي سهار د پانیه ماسپښین بیا برقونه نه وي بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی ساړه بېخي زیات دي د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د درې برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی پنجشنبې د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه د 1.6 میګاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوی چې پکې د سکرو او بو باد ګاز او لمریز انرژي کارونه شامل ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 22.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر ژر نشي حل کولی، ځکه چې هر پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټې اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په دې جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د ملک زده پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده، هوا ډیره سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کاغذ د لرګي نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا وی ته سړی ده، مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته، یو شی نهشته دلته. دا شپه رو میاشت کیږي، اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو 100 او 100 متر پایپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چي دي، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک وسره وکي. زکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کاله و اخوته د پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس، یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په داخلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي، په 6,000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. مداخل ډیر تنگ ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خواله کې را سره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1905 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلی. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي.
تاسو د وځه په هانتون لوستلې ام په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک درته لکې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشتکی موږ حیران شو چې څه شي نوشتکو، د ماشومتوب احساس و، جواب نسو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه سو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شی پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وسي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم، چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو له رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی، او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
مې له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت ده.
پس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبې دی یا پښتو ژبې دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول، په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې په دوست
پښتون ورکړل بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه باور لرم کتابخانه کې به ګرځېدل مختلف کتابونه به میاخستل. البته داسې کتابونه چې ماته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخستل. په ساعتونو به ناستوم کله کله به داسې سوي و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټکولی و دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته ومې ویل چې کتاب نشاني کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړې او که نه وطن ته ولاړې؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شل ډیپلوم مې واخیستلی بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وارده پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا ولا د ګرباچوف په سقوط لو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدلې، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه شولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم
تقریبا 14 کاله په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي، چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي کادر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم، بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا 8 ورځې د 2 نفرو نورو سره چې معاش مې ورکول، یا خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې، په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته. یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم، که مالیه ورکوم، که کار کوم، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تان ول سب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم 3 ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی، د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي، په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1989 کې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي، هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین وي، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم، یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ، هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم.
البته څلرم چې سر راټولې کوم یو چا خلا راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی هغه زمرسته در سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوای خلو شدې چې وسی مثلا دغه خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ته راځي اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډېر وروسته د پونتون حتی نوی شی ولو
تاسو ول چې رسنیو سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغه وخت مو کولای غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته د سیاسي ګوندونو دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یاستو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډېره مننه خدای مې ذات کوم
د آزادی ملما
درد را پروے زما درمان خونه پزړه مې وله